یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
سلامونه په کابل کې نن د سان په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندې تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوی برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسه او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوي پرانستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې بل افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په اړه هم خبري وسی سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشت ارچول سوالي کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي د دې په وینا هوان تیر ماښام د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته څیرمه د یو جماعت پر اړنګه انګړه لګیدلی دی د دشتې ارچي ولسوال د دشتې ارچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمید اغا نن سټېشن به په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دشترچی قومندان وایي دغه هوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلولو طالبان وژل شوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه وسلولو غوښتل پرون په نرخ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم به وسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال والی او پنځه ملګري وژل شوي دي وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خبرې غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په دې کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکې الوتکې کې 136 اویا کسان ووژل سول په دوی کې 13 تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې وجل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې سانتي ګراد توده سوې وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویان علي البیاتي وویل دوه مظاهره چند په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 143 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوش یې اغیزمن کړي دي. په دغه راپور کې نه دي ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړه کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپناه او لښکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولی شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبري کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدي
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د 4 ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو شو کولای چې درس وایو د دې لامل چې برقونه نشته دي.
د 3 ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است.
نن د بیرق ملی ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې د اورې چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن 3 ورځنۍ غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې ګډون او پرانیستونکو وینا وکړي. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په 13 بیا 3 ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي. همدا شیبه د کابل لستوډیو لمک سره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده یست؟ مهرباني وکړئ.
مننه سنګ زسب لکټنګ تاسو ویل نن د سام غونډې دوهمه وروسته ورځ ده. دا غونډه چې د افغانستان د مالی د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او د 2020 کال پراختیا کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځنګړي استازي په قربتوب په کابل کې جوړه شوې د څلوېخت ویوادونو بنسټونو استازي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړی دی. په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې ګډونوالو د جنوا کانفرنس د دواړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان حکومت سره شریکوي. سنډې صاحب د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې دین ستب نن ولسمشر هم وینا وکړي. نوموړي ویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو تبه د افغانستان 15 کلن لیدلوري روخانه کړی.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ ارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه موارد باندې شریک کوي.
ویل شوی چې ولسمشر غنی به د ویډیو لالارې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د معلومات لمخې سام ناشته په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي ودونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستانګزې سپر روانو خبرونه کې بزموږ همکاران دغه غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، مننه کوم د ازادي رادیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان لمک سره د سام غونډه پاړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یاد لوړپوړي پلاوی غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبري وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړې او اندېښنې زیاتې شوې دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تیرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې پیل کړي دي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. د دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دوه تنه کابل میشتي نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ نشو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د 2 ورځې کېږي چې موږ هیڅ نشو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د 3 ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه فهم کو برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سې‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 30 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل آمادګي د 300 میگاواټ لپاره ونیسي. خو د وصل لپاره 500 میگاواټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگاواټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 10,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1315 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 13 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 15 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 6 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژي د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی وای.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناسته کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیبال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرانس مقدمتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرانس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې تېره ورځ پیل شوې وه. ټاکل شوی چې ډېر ژر په هلمند کې د 150 عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عصري ممیز خونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوی، ګرمسیر، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربېره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم عصري ممیز خونو ته اړتیا لري چې دغه اړتیا اوس د کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیز خونې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیز خونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې تر څنګ دغه ممیز خونې د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او دغه شان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یورو و اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر اتیا افغانۍ، زر ایرانی تومان درې افغانۍ پنځه دېرش پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه و پنځوس افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینا ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه به درې ورځې دوام وکړي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازیو د فضايي امنیت په اړه خبرې کړې دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپله طرحه وړاندې کړې، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحدو ایالاتو او روسیې تیره میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړي پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سروکو شمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د تیرې جون میاشتې په 22مه او 23مه په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بیلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د په خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د څو تخنیکي کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سټارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28مه د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وي. متحده ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصول وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي. خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون لمخې د فضا په بندنۍ برخه کې د وسلو پر ځای پر ځای کولو بندیز لګوي. لپرونی یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپرنه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبری غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنۍ فضا کې د امنیت او ثبات د پراخولو د لارو چارو او همداراز په فضا کې د مسؤولانه چلند د مقرراتو د رامنځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنۍ فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورسپانی په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقل لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقل لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وڅېړي. مسیر ورسپانی بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړی وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که څه هم برېښنا شرکت ویلي چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانی بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلی دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
ازادي رادیو ته راغست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. همدارنګ د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او اس لپاره ترلاسه کولای شئ. اوس به د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
تاسو لا پیغامونو
کاری احمد هم هرات ته خبر کوم دا غوړ زړم هم درتي زړم هم پردا د بیت المال باندې سې غوړ دا غ د باغه سلسله سې دا د پښتو درخت دا یو سرمایه ده یو ملي سرمایه ده د افغانستان غوړ دا مالدار په کې پراتی دي په ځینې حکومتي درد درخت یا په ځینې اړې او صبرانه ورته کشتې دي زه یې متوی و د لنګې درخت یې غوړ سوځي په منې هم پښې دی وي نور خلک یې نه ورکی زور واکه خلک دې په کې پراتی دي غوړ دا خود دا دولت څخه غواړو چې دا پسنه اخلاص دې دا ملي سرمایه ودا چې اخلاص چې دغه مالدار په جمی په کومه نه ځنی باري دې پښه پراته دې دغه دې دغه زه کوم څه خبره پسنه نه نه جواب باسي خاص ته د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي دې چې دا دولت دا یو سړي سپایت دولت یې ورور شي چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی هیڅ با خاص نه ست ګر د دغه زور واکه خلک جار سره سلام لري مصاله دې با سرور درخت دې واره کوي اخلاص دې دا پسنه اخلاص دې
زما پیغام نشرته ځاب لا چاندې من ولایت لشکې غشار ته صدق یقان د پردم فبراير دا غشتنه د ورټو چرواک سره د مسود مشران سره منځل ته پیلمن کې د کټنه ورکړه له منجوره ته هغه د خلکو ته ورکړي او کلانې ملکان دي د خلکو ته کټنه ورکړه د خلکو له لاسه چې د کلی کې ولاکه پرمن وړو باندې قدرت لري راشه له کوم څه چې تاسو یې اتانه واسو چې د وګوري چې معلومات ورکړي کوم خلکو ته ورکړي هغه خلک ګډه وشه چې خلکو ته ورکړي چې هغه وځه ولایي حکومت کې یې مټران لري یا مټرایونه لري هم ځکه لري ډیر مننه تشکر خدای پرمن
زه خلیل احمد وطنوالم د باباجس خد هلمن ولایت باباجس سوند یا مشکل مدادې چې د هلمن پرسین باندې دلی د لشکرګا سره د باباجي د خواڅخه لشکرګا او خاطر پردغه زخمې درته ټول وختي د پلا د بتان ترڅو د زای منځور ته وي خو متاسفانه ښکار نه شروع کیږي ولې نه شروع کیږي په ځخه نه شروع کیږي دا غو مشکل دی وروره ګوله د جهان مننه تازه دی راځي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غواګی است نن د زمری و ما د افغانستان د ملی بیرغ ورځ ده د افغانستان بیرغ ل درې رنگونو تور سور زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی دغه بیرغ د انتقالی ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو البته دا د 1903 تر 1903 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنې کېږي خلک جشنونه نیسي دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده جشنونه کېږي نه کېږي او په شکل باندې د دې ورځ لمانځل کېږي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبريال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي شفق سیب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی دارته وایي چې خلک د دغه ملي ورځ په اړه باندې څه وایي د بیرغ د ملي ورځ په اړه
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا ورسته په بیلابیلو مراسمو سره او غوندو سره د منځل کیږي نه یوازې په کابل کې بلکې په لوی خارونو او پښمیر ولایتونو کې هم د دې ورځ په مناسبت غونډي جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشالۍ کوي اتڼونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتو کې وي سکل هم په کابل کې په ننګرهار کې په بامیان فراه هرات او پښمیر نور ولایتونو کې په دې مناسبت غونډي جوړې شوې دي او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول شوې دي او د زر متر په ډوله باندې دوی یو بیرغ د لدارلمان څخه د دیمدنګ تر څلورلارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعرونه ورکول او ویناي کوله چې د افغانستان ملي بیرغ مونږه ګران دی او کوټولو ګران دی او دا به هیڅ کله تغییر ونه مومي او د څخه به ساتنه کوي دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوې دي په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړې او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح هم په دې اړه سرګندونه کړې البته په خپل فیسبوک پانه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاندوي او دا به د شروان محور نظام خبرندوی کوي
بله ډیره مننه کوم نسیم شفق مننه چې د بیرغ د ملي ورځ په اړه باندې مو معلومات راکړل لکه څنګه مو چې واوریدل نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي. د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورسته وار پکې په 2004 کال کې لکه بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول. البته په خوا یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کید. د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو او اتڼونو باندې لمانځنه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت دی. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي